بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولي اجازه د میاشتې 14مه، د 1442 هجري قمري کال د شوال د میاشتې 22مه او د 2020 میلادي کال د جون 3مه نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په امریکا کې د سپین پوستو د برلاسه غواړي تر هغه ری په اړه ده. له دې وروسته بیا هم تاریخ پاڼه پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو، او زمونږ په نننۍ چشمنداز کې د ایران د اسلامي جمهوریت د متخصصو ځوانانو په لاس د لرواټنا بے پیلوټ الوتکو د قدرت د سیمبول یعنی غزا ډرونز د ځانګړنو په اړه ځانګړی مطلب دراورو. له دې وروسته هم د الهي نامونو می لړۍ د نننې ورځې مطلب هم اوریدلی شي، چې زموږ د یو ساعته سهرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر اوسه ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 8 بجې، وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راواړو. پاسر کې هم دا مهم خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ویلي له استعماري دسیسو سره سره د ایران ملت هم هغه راز سر لوړی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایو اخیستنې نور لزره څانګې زیاتېږي. د ایران له الزهرا پوهنتون د کابل د نجونو سید شهدا ښوونځي زده کوونکو ته 50 بورسې یا سکالرشپ ورکوي. او د پاکستان لومړی وزیر ویلي دي د افغانستان سوله او امنیت د درستو ګاونډیانو لپاره مهم دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو لا به وړي شان د مې ورسته. لا استعماری د سیسو سره سره د ایران ولس سر لوړی دی. ایران پرس خبری اجانس راپور ورکړی، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف پرون وخته د حضرت امام خمینی له نظره د سیاسي کړچار په ویډیوي نړیوال ویبینار کې په خپل وینا کې د نړیوال نظام په بدلون کې د ایران د اسلامي انقلاب په رول په ټینګار سره ویلی دی. د ایران اسلامي انقلاب او حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په خ ډول خودلی چې مادي قدرت په نړۍ کې د قدرت جوړونې یوازینۍ مؤلفه نه ده، او دا ولسی هوډ او پر ولس تکیه کوونکی ځواک دی چې په نړیوال نظام کې برخلیک ټاکونکی رول لوبولی شي. د ایران خارجه وزیر دې ته په اشاره سره چې د نړۍ په لویدیځ او ختیځ کې هیڅ یو قدرت نه غوښتل د ایران اسلامي انقلاب کامیاب شي ویلي. حضرت امام خمینی خودلی چې د خلکو په غوښتنې په تکیه سره د زبر ځواکونو پر مادي قدرت برلاسه کېدلی او د هغوی خلاف برخلیک ترلاسه کولی شي. ښاغلی جواد ظریف په دغې وینا کې ویلي دي هر څومره ستر قدرتونه پر خپلو مادي قدرتونو باندې تکیه کوي او د نورو هیوادونو په ضد د دباو د مالولو او دوی ته د ګزار د ورکولو توان ولرل شي، خو د نړۍ پر برخلیک او حالاتو بشپړ کنټرول نشي ترلاسه کولی. او مغه ډول چې اسلامي انقلاب خودلی په ولس باندې په باور او پر الهي برلاسه قدرت باندې په ایمان سره د زبر ځواکونو پر پلانونو برلاسه کېدلی شي. د حضرت امام خمینی د ملکوتي رحلت د 23مې کلیزې په درشل کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د سیاسي لیتوګې په باب نړیوال تخصصي کانفرنس پرون د حضرت امام خمینی په حرم کې ترسره شو. په ایران کې د انتخاباتو لپاره د رایو اخیستنې څه د پاسه لزره څانګې زیاتېږي. د ایران د انتخاباتو د کمیشن منشي سید اسماعیل موسوی پرونه وخته له ایران پریس خبری اجان سره په خبرو کې د انتخاباتي زوګ او ولولې د رامنځته کولو لپاره د ایران د کورنیو چارو د وزارت پروګرامونو ته په اشاره سره ویلي، له تیر پړاو سره په پرتله کې څه د پاسه لس زره څانګې مو زیاتې کړې دي. څو خلک د کورونایي ویروس له امله له کومې اندېښنې پرته د رایو صندوقونو ته لاړ شي. ټاکل شوی ده د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشرۍ د دیارلسم پړاو انتخابات د غبرګولې د میاشتې په 28مه او هماغه د جون په 13مه نیټه ترسره شي. د تهران په چانځای کې لګیدلې اور کنټرول شوې ده. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د تهران د چانځای د عمومي اړیکو مدیر شاکر خفایی بیګا نیمه شپه د دې خبرې په کولو سره چې د چانځای د ډیزل او په زیرمې کې د اور په خرمنسته شوی وویل، اوس دغه اور پیزوانی شوی او نورو زیرمو ته د رسیدو لارې تړل شوی دي. هغه ویلي دي دغه اور بیګا ونیمې بجې د دغه چانځای د ډیزل او په زیرمې کې لګیدلې او لامل شل زره بیرل ډیزل د اور د لمبو ښکار شوی دی. شاکر خفای د دې خبر په کولو سره چې دغه اور له نیکمرغه هیڅ مرګ جوړل نه دی درلودلی ویلي، په دې دلیل چې په دغه اور کې د ډیزل او زیرمې اور اخیستې و نو د دغه اور مړ کول ممکن نه و، نو ځکه شاوخوا زیرمې ورڅخه د خوندي ساتلو هڅه شوې او په دغه زیرمې کې موجود ډیزل او د بچولو کومه هڅه نه ده شوې، ځکه چې د اور مړ کول ممکن نه و. دا تهران د چانځای عمومي مدیر همدارز ویلی د پیښې په اړه ارزونې روانې دي او د څېړنو له بشپړېدا وروسته به یې نتیجې هم اعلان شي. د نړیوالې اټومي موافقې د ګډ کمیشن د پلاو مشران بیرته پلازمینو ته ستنه شوي. فارس خبری اجانس راپور ورکړی د جامع نړیوالې اټومي موافقې د غړو هیوادونو د ګډ کمیشن غونډه بیګا پای ته رسیدلې او ټاکل شوی ده چې د پلاو مشران د څو ورځو مشورو لپاره خپلو پلازمینو ته بیرته وګرځي او دغه خبره ترې به د جون په 13مه بیرته پیل شي. راپور ښیي په دغه ناستې کې د غړو هیوادونو پلاو د خبرو اترو تر ټولو وروستۍ وضعیت ارزولې او د خبرو اترو د نهایي کېدو په درشل کې دي. د ایران د مرکزي ټیم مشر عباس عراقچی له دغو خبرو اترو مخکې زموږ خبریال سره په خبرو کې د دې خبرې په کولو سره چې درست پلاوي هوډمند دي او په بشپړ ډول د خبرو اترو نهایي کې دا ته هوډ لري ویلي، اختلافات هغه ټکی ته رسیدلی چې درست باوري دي د غشان نه ده چې کومه ستونزه د حل کېدو نه وي، خو په هر حال د موږ پریکنده دریزونه او جزئیات مهم دي چې باید ورته پام وشي. د پاکستان په اسلام آباد کې د کوم موسسې د غړو هیوادونو د پارلمانونو مشرانو د دوهمې عمومي ناستې په اعلامیه کې د ایران په ضد امریکا له یو اړخیزو بندیزونو سره په خپل مخالفت سره دغه غونډه هم پای ته رسولی. په اسلام آباد کې د کوم موسسې د غړو هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو دوهمې ناستې په پیز اعلامیه کې د ایران په ضد امریکا د یو اړخیزو بندیزونو په محکوم غولو سره سیاسي دبوونه او له جغرافیې حدود ور اخوا اقدامات له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور سره په تضاد کې او د نه منلو وړ اوزار بلل شوی دی. ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان جمهوریت، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان او تاجکستان د ایکو موسسې غړي هیوادونه دي. د ایران د الزهرا پوهنتون د عمومي اړیکو د دفتر له قوله ویل شوي دي د افغانستان په کابل کې د نجونو سید شهدا ښوونځي په وړاندې له بوګنوونکي چاودنه وروسته د الزهرا پوهنتون د رهبر پلاوي له خوا د میرمنو په تیره بیا د افغانستان د مسلمانو میرمنو د ځایګي او مقام د لوړتیا او اغیز شیندونکي او توانمن شخصیت او رول د جلا او روزنې او همدارز د پوهنتون د ماموریت او لړل د تحقق په خاطر دغه فیصله کړې چې په اساس به د الزهرا پوهنتون په ټولو څانګو کې د کابل د سید شهدا ښوونځي د نجونو زده کوونکو لپاره د غوره میرمنو د بورسي اسکالرشپ په نامې سره 25 بورسي او په تیره بیا د میرمن میرزا خانی بورسي په نامې سره 15 څانګړي اسکالرشپونه د ریاضي په څانګې کې د زده کړې غوښتونکو ته بیل کړي. په دې توګه د الزهرا پوهنتون د درستو څانګو د تخصص او ډیګریو تر ساویې د کابل د نجونو سید شهدا ښوونځي زده کوونکو ته پنځوس بورسی او دغه راز دغه پوهنتون د ریاضی په څانګه کې د مریم مرزا خانی پنځه بورسی مخصوصی شوی دی. د کابل میدان وردګو ستره لارا د ګاډو په وړاندې تړل شوی ده. په دې اړه غزنی زموږ د خبریال رالیګل راپور په ګډه سره اورو.
د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ لارا له تیرو دوو ورځو را په دې خوا د موټر چلوونکو او مسافرو پر مخ تړل شوی ده. د راپورونو په اساس ویل کیږي چې وسلوالو طالبانو موټر چلوونکو ته خبرداری ورکړی چې د دغه سړک پر هره برخه یې ماینونه خښ کړي او نشي کولی چې څوک پرې تګ راتګ وکړي. د همدې موضوع په اړه مو د میدان وردګ ولایت له امنیتي چارواکو سره اړیکه ټینګه کړه، اما بې ځوابه پاتې شو. خو د یاد ولایت د ولایتي شورا استازی اسمت الله عاصم تهران اډیو ته دا خبره مني او وایي چې لاره د مسافرو پر مخ تړل شوې ده.
هو، بدبختانه لاره د مسافرو پر مخ تړلې ده تیرو دوه ورځو را په دې خوا، او خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي. هیله ده چې لاره زر تر زره خلاص شي تر څو د خلکو ستونزې حل شي. متاسفانه لاره بنده شوې ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه د چک ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو د ویرا په اساس ښیي چې دمګړۍ د چک ولسوالۍ د ځینو سیمو موټر چلوونکي د جغتو ولسوالۍ له لارې کابل ته تګ او راتګ کوي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
او وروسته خبر دا چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان پرونه وخته په اسلام آباد کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره د افغانستان سوله مهمه بللی او ویلی دی. پاکستان او تاجکستان په منځنۍ اسیا کې د سولې د ننګونو په اړه یو شان نظر لري. هغه ویلي کده امریکایي فوجانو له وتلو وروسته په افغانستان کې سیاسي روغه جوړه ونه شوه، نو د افغانستان جګړې به هم پاکستان او هم تاجکستان بلکې درست ګاونډیان اغیزمن شي. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زتم نوریدن کو سم په امریکا کې د سپین پوستو د برلس غوړی تر هغه غره د غواخ پړه تبصره دراورو. د امریکا ولسمشر جوزف بایدن د اوکلاهاما په ټیلسا خار کې د تور پوستو د عامې وژنې په سلمي کلیزه کې د سپین پوستو برلس غوړی تر هغه غری د امریکا په وړاندې تر ټولو خطرناک غواخ بلل دي. جوزف بایدن د امریکا د لومړي ولسمشر په توګه د سه شنبې په ورځ هغه ځای ته ورغلی چې په 1921 کال کې سپین پوستو برلاسي غواړو ډلو په سلګونو تور پوستان وژلي او په زرګونو یې نور هم بندیان کړي وو. هغه په دغه لیدنه کې په امریکا کې د توکمپال مفکورې د پاتې شونې په اړه هم خبرداری ورکړې. جو بایدن په خپلو څرګندونو کې ویلي، موږ د توکمیزې کرکې لپاره زمینه نشو برابرولی. نن سبا د سپین پوستو د برګڼل تر هغري زموږ د هیواد په تر ټولو لوی ګواښ بدل شوی. داعش او القاعده نه، بلکې دغه سپین پوستو برغواړي ډلې دي چې د امریکا لپاره یې وژونکي ګواښ رامنځته کړی دی. سل کاله مخکې سپینو برلسغواړو ډلو د ټولسا خار په ګرینوډ سیمې باندې په هغه وخت کې د تور پوستو د کار او کسب په اصلي بازار بدل شوی وو، او د تور پوستو په وال سټریټ مشهور و برید وکړ، او د سلګونو تور پوستو د وژلو ترڅنګ 15 سړکونه چې پکې کتابتونونه، خوونځي او شفاخانې وي له خاورو سره خاورې کړې. تر نن ورځې پورې د ټل ساله برید پاتې شونو او د هغوی اولادونو ته ګرامه نه ده ورکړل شوې. د بیمې یعنی د انشورنسونو شرکتونه هم د تور پوستو قربانیانو شکایتونه چې کابو $20 میلیون ته رسیده رد کړی دي. د 1980 میلادي کال په دې خوا چې د امریکا هیواد جوړ شوی، توکمپلنه او د تورپوستو په وړاندې سیستماتیک توکمیزي تاوتریخوالی د امریکا د ټولنې د ښکارا ځانګړنو څخه بلل کیږي. د خپل حقوقو د ترلاسه کولو په لړ کې د تورپوستو د پراخو مبارزو سره سره بیا هم تورپوستي په امریکا کې د تاوتریخوالو او د توکمیزو کرکو ښکار شوی دي. په حقیقت کې تو کمپلنه د امریکا په ټولنه کې تل د یوې مهمې موضوع په توګه پاتې شوی، او دغه هوا تورپوستي په ځلونو د امریکا د سپین پوستو برلاسي غواړو ډلو لخوا وژل شوی دی، لکه د لینچ د قتلونو دوسیه او داسې نورې ورته پیښې. لینچ د محاکمې پرته د تور پوستو وژلې ته وایي چې په امریکا کې یوه دوده اصطلاح ګڼل کیږي. د امریکا تور پوستي چې په رسمي رسنیو کې ورڅخه د افریقي توکم امریکایانو په نامه یادونه کیږي، تر لاتینی توکم وروسته د امریکې دوهم لږکۍ جوړوي چې ټوټل نفوسي 14 سلنه ته رسیږي. په سپینی ماڼۍ کې د اوباما له راتګ سره تمه کیدله چې د تور پوستو حالات په مثبت لور بدل شي، خو اوس دا لیدل کیږي چې د تور پوستو اقتصادي، مدني او ټولنیز حالات ورځ تر بلې لا پسې په خرابېدو دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې د 14مه نېټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 22مې او د 2021 میلادي کال د جون د میاشتې له 3مې نېټې سره برابر ده. دو سوه یو نوي کال پخوا د 1415 هجری قمری کال د شوال د میاشتې په 22مه نېټه یو نامتو ایرانی عالم محمد حسین خاتون آبادی وفات شو. هغه له خپل پلار محمد صالح او نیکه علامه مجلسی څخه ډیر علمونه زده کړل او لوړ علمي او معنوي مقام یې ترلاسه کړ. هغه په فقهي ادبیاتو او حدیث کې ډیر مهارت درلود او معتبر اسلامي حدیثونه یې په خپلو کتابونو کې راغونډ او تالیف کړل. د خاتون آبادی په ګڼ شمیر او ارزښتمنو تالیفاتو کې د الالواح والسماویه، نجم الثاقب او حاشیه بر شرع الامه کتابونو ته اشاره کولای شو. اته 50 کاله پخوا په داس یو ورځ د 1428 هجری لمریز کال د خبرګولې د میاشتې په 14مه نېټه د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د حسینی عاشورا په مناسبت د پهلوي استبدادي رژیم پر خلاف تاریخي او غاخ ماتونکې وینا وکړه. دغه وینا د شاه د رژیم لخوا د بندیز او ګواښونو باوجود د قم په فیضیه مدرسه کې د خلکو او دینی عالمانو په یو ستر غونډه کې وړاندې شوه. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په خپل وینا کې د شاه او د هغه د تالی څټو په خائنانه اعمالو باندې سخته نیوکه وکړه او مسلمانو خلکو ته یې د هغوی خیانتونه په ډاګه کړل. امام خمینی د خپل وینا په یوه برخه کې وفرمایل، دوی د اسلام له بنیاد او دینی عالمانو سره مخالف دي او د هغو تبا کول غواړي. ای خلکو، زموږ اسلام او زموږ ملک په خطر کې دی. موږ د ایران له حالت او د حکومتي چارواکو له حالت څخه سخت اندېښمن او خواشین یو. اته 50 کاله مخکې د 1918 میلادي کال د جون په 3مه نېټه د ترکیې یو مشهور شاعر ناظم حکمت وفات شو. هغه په 1902 میلادي کال کې دنیا ته راغی او له 12 کلنۍ څخه یې شعر ویل پیل کړ. دغه ترک ژبه شاعر د متوسطه تحصیلاتو یا لیسې نه وروسته پوځ ته داخل شو، خو د کین پالی مفکورې په دلیل هغه یې له پوځه وویسته. ناظم حکمت د تحصیل لپاره د شوروي اتحاد پلازمینې ماسکو ته ولاړ او د خپلو تحصیلاتو د پای ته رسولو وروسته چې د سیاسي اقتصاد په څانګه کې به ترکیه ته بیا راستون شو. هغه په ترکیه کې د فاشیزم ضد او د انقلابي شعرونو په ویلو سره په دغه هیواد کې د لومړي ولسمشر په توګه د آتاتورک د لویدیځ پاله مستبد او ظالم رژیم نیوکې ته مخه کړه. د حکمت له شعرونو څخه د خلکو او په ځانګړې توګه د پوځیانو هرکلی د هغه وخت د حکومتي چارواکو د ویر او غصې سبب شوې او له همدې عمله هغه بندي کړای شو. اولنن 15 کال مخکې د 2016 میلادي کال د جون په 3 نیټه د نړۍ د ډیرو وزن لرونکو بوکسور یا سوکوهونکو اسطوره او افسانوي اتل محمد علي کلی وفات شو. د محمد علي کلی پخوانی نوم گسیوس مارسلوس کلی جونیور وو چې د 1928 میلادي کال د جنوري په 18 نیټه دنیا ته راغی او د نړۍ مشهور او د تر ټولو ډیر وزن لرونکی بوکسور وو. کله چې هغه مسلمان شو په سیاسي فعالیتونو کې هم رول درلود. په همدې لحاظ د نورو سپورټمینو اتلانو په نسبت په نړۍ کې مطرح شو. هغه همدارنګه په 20مه پیړۍ کې د سپورټ یا ورزښت په ډګر کې د نړۍ د لویو اتلولیو نوم یې هم وګاټه. بلاخره د 2016 میلادي کال د جون په 3مه نیټه د نړۍ د سپورټ تر ټولو افسانوي اتل او پخوانی ډیر وزن لرونکی بوکسور محمد علي کلی د پارکنسون د ناروغۍ په وجه او د تنفسي ستونزو له امله د 40 کلنۍ په عمر پا یو روختون کی لده دنیا نه لار.
د غزینو می درون
د تهران رادیو د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
د غزینو می بی پیلوټ الوتکې او د ایران د درونز لرواټن قدرت د نیوی بیلګینو می مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
د ایران اسلامی جمهوریت د ډول ډول بے پیلټ الوتکو یا ډرون الوتکو د پلانونې پراخونې جوړولو او عملیاتي کولو چټک بهیر ته په پام سره نن سبا په نړیوال ډګر کې د ډرون الوتکو یو قدرت حسابیږي. په دې باب له یو اوږدمهاله انتظار وروسته د اسلامي انقلاب سپای پاسدارانو د 13 غوی د میاشتې په 1.5 نیټه د غزې ډرون نومې بے پیلټ الوتکې په مخکتنې سره وښودله چې د ایران د ډرون الوتکو د پراختیا په زمینه کې راتلونکو سناریو ته په کتنې سره او یو ستراتیژیک تفکر واکمن دی. ټاکل شوی دا چې په روان کال کې د غزې ډرون نومې بے پیلټ الوتکې د عملیاتي کونې لپاره لازمی ازماینې پیل او په 1400 ډومبیل مریض کال کې دغه بے پیلټه الوتکه د سپای پاسدارانو د هوا فضا ځواک د ډرون عملیاتي کنډکټ ته وسپارل شي. په کلي کتنه کې وینو چې د ډومبی ځل لپاره د 1400 مریض کال په د کب په میاشت کې د شاهد 1909 نومې بے پیلټ الوتکې د شتون خبر ورکړی شو چې تر دې مهاله له موجودو ډرون الوتکو لا ستره الوتکه وه او په ټربو پرپ انجمن سنبال ده. وروسته وروسته د سپای پاسدارانو د ځمکني ځواک د بې پیلټه کنډک یا یونټ قومندان په یوې مرکه کې دغه ډرون ته اشاره کړې او د امریکې د جوړ شوي ایم کیو 9 ریپیر نومې په بې پیلټ الوتکې په شان د عملیاتو ترسره کولو اټکلونه کړي وو. په تیرو کلونو کې هم د اسلامي انقلاب د سپای بازارانو عمومي قومندان جنرل حسین سلامی په 3000 کیلومیټر واټن په شش لګېدونکې ډرون د جوړېدو خبر ورکړی وو چې ځینو ورته په شاهد یو سل $29 ډرون سربیره لدې په لا زیاتو اصلاحاتو سره د جوړولو خبر ورکړ. ویل کېدی شي چې د غزې ډرون نومې بې پیلټ الوتکه په زیات احتمال سره هماغه د سپای پاسدارانو د نظر وړ بې پیلټ الوتکه ده، ځکه ټاکل شوې وه د شاهد 1909 نومې ډرون د شاهد 1909 نومې ډرون په تقریبا دو برابره زیاتو مشخصاتو او اړخونو سره نندارې ته وړاندې شي. غزی نومې ډرون الوتکې د بې پیلټ الوتکو د صنعت په ډګر کې د هیواد غوره صنعتي او عملیاتي پراختیا سره څو برخې لا زیاته پراختیا موندلې ده او په لا زیات لوړوالي او دوامدار ډول او دغه رنګ په چورلټ ډول په دوامدار ډول او د متوسطې ارتفاع په لوړتیا سره له الوتکو هماغه په میډیم لانګ یا هاف څخه له لوړتیا ورکړې شوه. په دغه توګه د ایران د اسلامي جمهوریت فوج هم تر ډیره حده د ډیر ارتفاع قدرت لرونکي هوا فضا ځواک لرونکي قدرت شوی دی چې په لری واټن سره هسګر یا راډاری سیستم او په لوړه سویه دوامدار الوت کوونکي یونټ لرونکي شوی دی. په دې ډول د سپای پاسدارانو د بې پیلټ الوتکو توانمني چې په 1960 لسیزې کې په مهاجر یو نومې ډرون سره شروع شوی او په 1980 لسیزې کې د شاهد 1022 او په 1990 لسیزې کې شاهد 1099 ډرون جوړولو ته رسیدلې او د نوې پیړۍ په پیل کې د غزې ډرون نومې بې پیلټ الوتکې جوړولو ته رسیدلې.
قدرمن دوستانو، سم را ګرځو د دغه بې پیلوټ الوتکو د ماډلونو مشخصات او ځانګړنو ته چې څه ډول ځانګړنې او مشخصات لري. غزه ډرونز نومې بې پیلوټ الوتکه یا مارغه د 15 ساعتونو په دوامدار الوت سره د پیژندنې پوځي او څارونکو حوزو کې په ډول ډول ماموریت سره جوړه شوې ده او تر 2000 کیلومتر پورې په واټن سره عملیاتي شواو پورې د 10 بمونو د وړلو او تر 1500 کیلومتر پورې په شوا سره د چاپیریال په پیژندګلوي سره د سیګنالونو او اطلاعاتو د راغونډولو د ډول ډول 1500 کیلوګرام پورې د وزن لرونکو تجهیزاتو د وړلو توان لري. د سپای پاسدارانو د هوا فضا ځواک د قومندان سردار حاجی زاده په وینا دغه بې پیلوټ الوتکه تر 1500 کیلومتر شعاو پورې پټېدونکې الوتکې کشفولی او پیژندلی شي. د دغه الوتکې اوږدوالی 10.5 متره، لوړوالی 3.2 متره او د وزرونو ترمنځ پلنوالی 1 متره دی. د غزې ډرونز نومې بې پیلوټ الوتکې په 10,688 متره لوړ الوت کولی شي او په ګنټې کې سرعت یا سپیډ هم 350 کیلومتره دی. د غزې نومې ډرونز ماډل هم د شاید 1099 ډالر ډرونز په شان دی چې پکې عمودي وزرې، اوږده باډي، لکۍ د ملخ په شان څلور وزر لرونکي ټربوټریپ انجن چې د باډي په ورستۍ برخه کې دی په غزه کې ډرونز نومې بې پیلوټ الوتکې یو مهم ټکی دا دی چې په دغه بې پیلوټ الوتکې کې لوړ الوت د تجهیزاتو د وړلو د توان پام ور زیاتېده. ته په پام سره په ډیر احتمال سره په دغه مارغه ډوله الوتکې کې له یوه توربو ټریپ انجن څخه د استفادې شاهدان یو چې د بې پیلوټ الوتکو په دغه ډول ماډل کې نهایي ټکی او په بله معنا تر ټولو وروستۍ ټکنالوژۍ څخه استفاده ده، لکه چې د شاهد 129 ډوله ډرون تر ټولو وروستۍ ماډل غزه ډرون هم د سپژمکیزو ارتباطاتو د ټینګوونکي آنتن یا آنتنین لپاره تیره لوړه څوکه لري. البته ناسته پاسته یې چې وزن ته په پام سره یې تر ټولو ماډرن الوتکه ده، د شاید 129 ډوله الوتکې په نسبت لا زیات مجهز او دقیق او بشپړ دی. دغه مشخصاتو ته په پام سره د شاید 129 ډوله بې پیلوټ الوتکې په نسبت د غزې ډرون د وړتیا د زیاتېدا اندازه باندې لا ښه پوهېدلی شو. د الوت د لوړوالي 40% فیصدي زیاتېدا، د الوت د اوږدېدا 40% فیصدي زیاتېدا، د سپیډ څه د پاسه 2 برابره تیزوالی او څه د پاسه 2 چنده وزن د وړلو زیاتول، بشپړ سنبالتیا او دقیقه څارنه هغه توپیرونه دي چې د دغه غزه ډرون وړتیا ځانګړنې او د ماډل ستراتیژي کېدای نندارې ته وړاندې کړې ده.
د غزی نومې ډرون په شان د بې پیلوټ الوتکو لپاره د مناسبو ټربو پریپ انجنونو د وزن او قدرت محدودیت کتنه ښیي چې دغه انجن لږ تر لږه 150 کیلوګرامه وزن او همدارنګ له تقریبا 650 نه واخلي تر 750 هارس پاور پورې توان لري، هماغه ډول چې شاهد 129 ډوله ډرون د ړومبي ځل لپاره د وزرو د اندازې او اوږدوالي او ماډل په پلانونه او جوړونه کې د هیواد علمي او تخنیکی توان وښود. غزه ډرون هم د ځل په ایران کې د ړومبي ځل لپاره د دغو وزرو په لا اوږدوالي او سنبالتیا کې د سپای پاسدارانو د متخصصانو د لوړې توانمنۍ او ذهنیت ښودنه کړې ده. په عین حال کې دی تر 10 کیلومیټرو لوړوالي پورې په الوت سره په اسانۍ سره دغه بې پیلوټ الوتکه له هر ډول لنډ واټنه دفاعي سیستمونو له شیش څخه ژغورل کېدی شي. د پرتله کولو لپاره باید وویل شي چې شاهد 129 ډوله بې پیلوټ الوتکې په 2600 میټرو لوړ الوت سره خپل قدرت او توان وړاندې کړ، او اوس غزه ډرون کې دغه اندازه نور تقریبا 3000 میټره ور زیاته کړې شوې ده، او دغه الوت تر 10000 میټرو پورې رسول شوې دي. په دې زمينه کې د مهماتو ډول هم معمولا شاهد 129 ډوله ډرون په 4 قائم او سدید نومې بمونو سره سنبال شوې ده چې د جنگي مهماتو د وړلو د توان له پلوه یوه مهمه ځانګړنه ده، او له 15 تر 25 کیلوګرامو پورې وزن لري. که په متوسط ډول دغه وزن تقریبا 40 کیلوګرامه په نظر کې ونیول شي، یعنی د شاهد 129 ډرون د وزن وړلو توان ټول ټال 80 کیلو مهماتو ته رسیږي. په داسې حال کې چې د سدید نومې ګایډډ بم تر 3.5 کیلوګرامه پورې په وزن سره چې ده، له هر یو بم څخه بیا دیارلس غونچیز بمونه یا مرمه شل کیږي. په غزل ډرون کې د دومره وزن پورې د ډول ډول مهماتو د وړلو توان په اوساره توګه لیدل کیږي.
د غزه ډرون د الکترونیک جنگ او پیژندون کې ماموریتونو هم د پام وړ توان تر نیم ټن وزن پورې رسیدلی او تر 1500 کیلومتر شواو پورې هر ټارګټ سکن او پیژندلی شي. په غزه ډرون کې په ایراني او بې پیلوټو الوتکو کې د لیدل شویو توانمنیو په نسبت تر دې دمه تر ټولو بشپړ او مجهز مهماتي جوپه د دې موضوع ښودنه کوي. د دغو مهماتو جوپه د ورځې په وخت د لیدونکو کامرو پر توان سربیره چې کیفیت او توان یې دوه برابره زیات شوی، پلا قدرتمند لیزری سکن او لیری شیش او ټارګیټ پورې د څارنې په اوزارونو سنبال شوی ده. په عین حال کې د دغه بې پیلوټ الوتکې په سر کې د ګنبزۍ په شان د څوکې د ډولوالي پلانول ښیي چې غزه ډرون په لاماډرن سپوږمکیزو ارتباطي انټونیون سامبال ده. د هغې ګایډډ سپوږمکیزې آلې وړتیا چې له دې مخکې د شاید 129 ډوله ډرون الوتکې د ماډل په ماډلونو کې هم ورځینې استفاده شوې، احتمالا په دغه بې پیلوټ الوتکې کې بشپړه شوې ده. او دا هم ویل شوي چې دغه الوتکه یعنی غزه ډرون د امریکا د بې پیلوټ الوتکې MQ-9 ریپر له ځانګړتیاوو هم لا زیاتې ځانګړنې لري. په غزه ډرون کې د نورو الوتکو په نسبت د وړونکو ګایډډ بمونو شمیر هم زیات دی او د لانچر ځانګړنې او په دقیق ټارګیټ د لګیدو وړتیاوې هم د ډرون په نسبت ډیرې دقیقې او بشپړ دي. غزه ډرون پر پوځي او دفاعي کارندوالي سربیره د ځنګلونو د دقیقې څارنې او د غراز د سیل او زلزلې په څیر د طبیعي پیښو او بحرانونو د مرستندویو او ژغورنو په عملیاتو کې هم مهمه او اجرایي ونډه لري.
گرانو او محترم و دوستانو، غزنو میں ڈرون خاص پروگرام وقت زمونگ پدیز ختمی گی. تر بل پروگرام پورے انشاءاللہ پلوے او مہربان خدے سپارو. دخلے پا امان.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا.
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تاودو سلامونو په وړاندې کولو سره الهي نمونه نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی
او زه زیب شاهین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او په دې پروګرام کې غواړو چې د پاک خدای جل اعلی شانه او د جلیل نوم په اړه له تاسو سره وژغېږو. هیله ده چې پام ورته وکړئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
عزتمن دوستانو، هم هغه ډول چې په تیرو پروګرامونو کې مو وویل، الهي نمونه په یوې تقسیم بندۍ کې په دو ډلو یعنی جمالی او جلالی نمونه ویشل کیږي. جلالیه نمونه هغه نمونه دي چې د شان، شوکت، لوړتیا، عظمت او برتری ښودنه کوي او پکې قهر، غلبه او سلطه شتون لري، لکه معنی قابض، قهار، مذل وغیرہ. په مقابل کې جمالی نمونه دي چې پکې رحمت، مهربانی او سرور سپاند دي او انسان خپل ځان ته جذبوي او د مینې، عشق او محبت سبب کیږي، لکه لطیف، نور، هادی، رزاق او رحیم وغیرہ. په نور الفاظو سره جمالی نمونه بنده په خدای پاک باندې مین او عاشق کوي، په دا ډول چې خدای پاک له ځان سره نږدې محسوسوي او هغه خپل دوست او ملګری بولي. او په همدې حال کې جلالی نمونه د خپل داسې لور مرتبه او ستر پروردګار په اړه د بنده د ویرې، ترهې، خوف او خشیت سبب کیږي چې د هغه په گفتار او کردار باندې سارون کې دی. په حقیقت کې خدای پاک په جمال سره بنده خپل لوري ته رابولي او په جلال سره هغه له کمال نه اوچتې مرحلې ته د رسیدو لپاره لا زیات کوشش ته مجبوروي. له دې امله جلال او جمال ته د خدای پاک د جاذبې او دافعې دوه قوتونه ویلی شو، او په کار دې هیر نه کړو چې دغه دواړه تل سره یو دي، یعنی جمال بی جلاله او جلال بی جماله نه دی. د خدای پاک رابلل او شړل، جذب کول او دفع کول له یو بل سره څنګ تر څنګ دي. د سوره رحمان په 215 او 20 آیاتونو کې داسې راغلي دي: کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی هر هغه څه چې د ځمکې د پاسه دی فانی دی او یوازې دستا د رب ذات پاتې کیدونکې دی او هغه د جلال او اکرام یعنی جمال خاوند دی. په زړه پورې دا چې ځینې مفسرین دا عقیده لري چې د خدای پاک له جلال او بزرګۍ سره د هغه ذات د اکرام او فضل یو ځای کېدل مونږ دې چارې ته متوجه کوي چې د خپل بندگانو په اړه د خدای پاک تفضل او بزرگواری د هغه د بے انتها عظمت او جلال په وجه ده.
قدرمنو اوریدونکو، جلیل له جلال لفظ څخه اخیستل شوی او جلال د قدر، منزلت او عظمت، د لوی والی او کبریایی په معنا دی. جلیل په اصطلاح کې هغه چاته ویل کیږي چې د غنیتوب، سلطنت، قدرت او عزت په شان کمالي صفتونه جامع وي. په نورو الفاظو سره جلیل هغه کس دی چې ټول لویان، بزرگان او د مادي او مانوي قوت خاندان او خاوندان د جلیل په وړاندې واړه، فقیر او محتاج دي، او داسې مقام یوازې له حضرت حق ذات سره خایي چې احکام واجب الاجرا دي. د اسلامي نړۍ ستر فقی، مفسر او عارف ملا حبیب الله شریف کاشانی په خواص و مفاهیم اسماء الله الحسنا کتاب کې په اسم جلیل، یعنی د خدای تعالی د جلیل په نوم کې داسې لیکي: په جلیل نوم سره د خدای پاک توصیف کله هم د هغه خلقت او عظمت د عجایبو په خاطر دی چې په مخلوقاتو کې مشاهده کوو، او کله هم د هغه احاطې او تسلط په وجه دی چې په موجوداتو یې لري نو خاوند جلیل بولو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
د خدای پاک جلیل نوم د ښکلي په معنا د جمیل نوم په شان دی. جمیل ظاهري ښکلا ده، خو له جلیل نه زیاتره مراد باطني ښکلا ده، هغه څه چې په نړۍ کې له جمال، کمال، حسن او ښکلا څخه موجود دي، هغه ټول حق تعالی د ذات انوار او د صفاتو آثار دي. د هغه اوامر او نواهی هم د هغه عین جمال او کمال دی. د سوره مائده په 6 مبارک آیات کې خدای پاک د اودس، غسل او تیمم د احکامو له بیانولو وروسته فرمایي: ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. یعنی خدای نه غواړي چې په تاسو باندې تنګي او سختی وکړي، خو غواړي چې تاسو پاک کړي، خپل نعمتونه در باندې تمام کړي. کیدی شي چې شکر ادا کړی. په دې معنا چې ظاهری دنده او ذمواري د مانوي تطهیر او پاکۍ سبب ده، او دغه تطهیر او پاکي د زړه د ښکلا ضمانت ورکوي. د مال زکات هم په ظاهر د مال د نقصان ذریعه ده، خو د په حقیقت کې د مال د برکت او زیاتوالي او د باطنی ښکلا سبب کیږي. په همدې وجه مخلص بندگان د خدای پاک اوامر او نواهی په سر سترګو او د زړه له کومې قبلوي. په زړه پورې دا چې قرآن مجید هم د الهي جمال او جلال جامع کتاب دی، او قهر او مهر یې سره یوځای راوړي دي. لکه د سورې اسراء په 23 آیات کې د قرآن مجید حقیقت د شفا ورکوونکو او د دردونو د لرې کوونکو د درملو په توګه، او هم د درد د زیږونکي په توګه د او تاوان سبب معرفي شوی دی. په دې مبارک آیات کې خدای پاک فرمایي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. او مون هغه څه چې د مؤمنانو لپاره شفا او رحمت دی له قرآن څخه نازلو، او د ظالمانو له زیان نه بغیر څه نه زیاتوي. په نورو الفاظو سره قرآن مجید د منکرانو لپاره د هدایت وسیله نشي کېدی، او هغوی له قرآن څخه په لریوالي سره خپل زیان او تاوان زیاتوي.
یوه بل معنا چې جلیل نوم لپاره ذکر شوی ده، دا ده چې هغه ذات هر څه ویني خو هیڅ یوه سترګه هغه ذات نشي لیدلی. د قرآن مجید د عراف سورې 143 آیت داسې فرمایي: او کله چې موسی میقات ته راغی او پاک خدای ورسره خبرې وکړې، نو عرض یې وکړ: ای خدایه، ځان راته څرګنده کړه چې دی ووینم. پاک خدای ورته په ځواب کې وفرمایل چې ما هیڅکله نشي لیدلی، خو غره ته وګوره، که په خپل ځای باقی پاتې شو نو ته به هم ما ووینې. نو کله چې د خدای پاک د تجلی نور په غره باندې وځلید، نو غر یې دړې وړې کړ او موسی بیهوشه پرېوته. نو د دې آیت له مخې د پاک خدای شان او جلالت له دې نه بالا دی چې درک کړی شي. البته له بلې خوا هم دغه جلیل القدر خدای پاک ځان په دومره اندازه لاندې راولي چې ځان د خپلو بندګانو تر څنګه ګرځوي او فرمایي: آیا څوک توبه کوونکی شته چې توبه یې قبول کړم؟ آیا خدای لټونکی او خدای رابلونکی شته چې قبول یې کړم؟ ځکه چې زه هر کس ته د هغه له خپل ځان نه زیات نږدې یم. کیدای شي چې زموږ د لا پوهولو لپاره وي چې د مجادلې سورې په 8 آیت کې خدای تعالی داسې فرمایي: هیڅ یو راز درې کسه په خپلو سره نه وایي، بې له دې چې پاک خدای څلورم د هغوی وي، او هیڅ کله 15 تنه په خپلو کې سره د غوږ خبرې نه کوي، بې له دې چې خدای شپږم وي، او نه له دې کم او نه زیات، بې له دې چې هر ځای وي هغه ذات له هغوی سره دی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
ها کس چې د خدای پاک په جلیل نوم باندې متخلق کیږي، نو روح او زړه یې له خپل خدای سره یوځای کیږي. په دا ډول چې خپل غوښتنې او خواهشات د خدای تعالی په غوښتنو کې ورک کوي، او د خدای پاک په اراده او د هغه ذات د غوښتنو په ترسره کولو فانی کیږي. داسې کس په دقت او زیرتیا سره د جلیل په بزرګۍ او ښکلا کې خپل روح، زړه او ځان د خپل پروردګار درگاه ته وړاندې کوي او قربانوي، او د هغه د جلال په هیبت کې ویرا او خوف زیاتیږي، او د هغه جلال په شوق کې بندگی او پرستش ته ګروهنه زیاتیږي. خدای پاک هم په خپل جلیل نوم سره هغه په ډیرو غوره او سترو کسانو کې ګرځوي، او په دا ډول چې هر څوک هغه وویني نو د هغه د قدرت د عظمت او جلالت په وجه د هغه پروب او دبدبه کې راځي او د هغه د شان شوکت او عظمت په وړاندې عاجزي اختیاروي.
د پاک خدای له ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نه په یو نقل شوی حدیث شریف کې لولو، یو کس د هغه حضرت په وړاندې دعا کوله او ویلې: یا ذل جلال والاکرام، ای هغه ذاته چې د جلال او اکرام خاوند یې. د خدای ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل: اوس چې پاک خدای په دې نوم سره وبله، دعا به دې قبول شي، نو هر څه چې غواړې وغواړه. قدرمنو اوریدونکو، موږ هم د پروګرام په پای کې د پاک خدای په جلیل نوم سره ښکلی دی له تاسو محترمو غواړو چې راځئ دعا ته لاسونه پورته کړو او د خدای پاک په درگاه کې عرض وکړو چې: خدایا، په ما رحم وکړې چې زه یو حقیر کس یم او قدر او منزلت می ناڅه دی، او زما عذابول دومره څه نه دی چې ستا په بادشاهۍ کې اضافه وکړي، نو بې له شکه له تا مې غوښتل چې ما ته په خپل عذاب باندې صبر راکړې او خوښول مې ستا په ملک کې اضافه رامنځته شي. خو ای خدایا، ستا ستر سلطنت او بادشاهي له دې نه زیات دوام لرونکي ده چې د مطیعان او طاعت کوونکو اطاعت پکې اضافه وکړي یا د ګناهکار ګناه ترې څه کم کړي، نو بس په ما رحم وکړې، ای تر ټولو زیات رحم کوونکیه، او له ما تیر شې، ای د جلال او اکرام خاونده.
گرانو محترمو دوستانو، الہی نمونو نمی لڑے دا پروگرام پا ہم دیزے ختمی گی. انشاءاللہ بلے ہفتے تا بیا لدا سی او پروگرام سر استاسو پا خدمت کے حاضر شو. ترہاغ وقتا خاد و آبادو سی،
خاد و آبادو سی.
دا تهران دے راند اسلامی جمہوریت غاگ. عزت من اوریدن کو ہم دے سر زنگ دا یو سات خبرونہ ہم پائے ترسی گی. تر بل خبرونے پوری چھلا ورستو یو سمیزو نڑے والو خبرنو و تفسیرو سر بیاستا سو خدمت حاضری گو. پلوی او نیامن خدای مسپارو. اللہ ممل او مل کرے.